خبری رادیو آزادی و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله استانکزی يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږېد.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې.
موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنګ ورو یو په موټر کې راسپریږي یو خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځي هغه کار به حلیا.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوي شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی. او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډیره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکې لوړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنگر په توګه کار واخلي. د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکي کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلال بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشک کهنه ولسوالیو څخه شاتګ کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیر راتیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دغه هیواد د یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته یې د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارسینویچ یې ونیو. دې ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بېرحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اګست د میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدل یې الزامي نه دی پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو یې پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازیو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه مانی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اګست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 12 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي.
بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیستو هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبرې وکړې. هغه ویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه اوج او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکو ښاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د سکایپ لاري وصل شوې ده. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیګانی وینا په اړه باندې خبري وکړو. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوریدي، د افغانستان لپاره څه پیغام وپکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د ښاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیغام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبریالانو په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړې. هغه ډاټ ښکاره که فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډاټ تقریبا زد نقیص په دې خاطر چې دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د ښاغلي بایدن جواب منفي ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو دخلي خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان به خصوص کابل او پایتخت او حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بل مرغه لکه څنګه چې ښاغلي بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیانې خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همداده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې سو میاشتو کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ کیسه یاد کړه چې ویلې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم. دغه سیان اندېښنو ته په پام د ښاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو لپاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نه وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلي وو، ډېری امریکایان چې زه دلته پیژنم یا افغانستان کې راسه یو ځای کار کوو، دوی نور موخي هم لري. لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځوله. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن ویل سره له دې چې زه خبر يم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړو کې پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون لشکره دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق در وان امنیتی زواکونه تاسم اوریدل لیدل ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي خو له بده مرګ لکه څنګه چې تاسو نن واوریده د امنیتی زواکونو رهبری مشری د په ځای چې کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خرزابتان یا سیمنسبان سره وي دغه رهبری وس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی ابرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قمانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کدرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیګانې وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي دې ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي، د دولت د سقوط خطر شته، خو دی ګمان نه کوي چې طالبان دې وکولی شي پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله من واوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووزي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاس دوله سپګنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کو کولای شي. د سار لو د ماخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري او مطالبه وګوره. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غځېدو لامل شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامې روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر 4 نیټې پورې غځول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو ته د نورو ونیو لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرسل حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر نه وروسته ټول پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتهای تحصیلات عالی
د لوړو زده کړو پوهنه عامې روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په ګډ طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونو چې د کورونا واکسین پکې پلیسي او د کورونا وایروس خبریده پکې پڅوي حضوري درسونه د ټولو روغتیايي سپارښتنو په پام کې نیول سره د اختر په 4مه پیلېږي.
با در نظر داشت رعایت تدابیر وقایوي آغاز میگردد.
نوموړی وی هغه ولایتونه چې د کورونا وایروس مزل پکې پڅوي او د کورونا واکسین پکې تطبیق شوی د ټولو روغتیايي سپارښتنو په پام کې نیول سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام ومومي، د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړ زده کړو موسسو رخصت یعنی وغځول شي.
اوس هم په روزمره ډول سره موږ د کرونا د ډېرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي، که چېرته حالت په همدې ډول سره دوام وکړي، نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بې بلې سرچینې نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړ زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ، که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي، ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوو نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کرونا وایرس پېښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دي، ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل ڈول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، را غاڑی نو سے جانا نا لات بل ڈول دی، ورا غاڑی وانو سے جانا نالا بل ڈول دی. گران ہیواد والو پکور پاتشی سنگ سد مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی.
آزادی راڈیو تا غواگی است. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیري به له افغانستانه راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوو لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیري له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شا نه کړي. د 2001 لومړي کال د سپتمبر له یولسمې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال یې په جنګي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباوه. 455 بریتانیایي سرتیري هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر 1.5 لک ته رسیده چې یو وخت په افغانستان کې پیاده شوي وو. امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د اگست تر 1.5 به خپل ټول پاتې سرتیري له افغانستانه راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنجشنبې په شپه باندې مکمله وینا کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلعه نو ښار باندې له څو خواوو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویره شته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې ل نګدې یوې میاشتې راځي د دغولت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بند دي او دوی له غاڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د تیری څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولي دي. د دغه ولایت خلک وایي د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم له ستونزو سره مخ سوی دي. له ډلې یې د ترینکوټ یوه اوسېدونکي نورالله ازادي راډیو ته وویل تاورزگان ولایت کی افغان بی سیم ایم ٹی این روشن اتصالات او سلام مخابراتی شبکه شتون لري چې له جمله او سیوازی سلام دولتي مخابراتی شبکه په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدماتو څخه هم خلک نه دي راضي. په ترینکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیفه دی، خو وایي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سي او له لارې د خپلو کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکې ونیسي چې پرې ودې که د خبرو کولو باندې د دوی د معلوماتو پر اساس سل افغانۍ لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد جان ازادي راډیو ته وویل
مرسته په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کوو یا موږ کار سي موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنگورو یا په مټر کې رسپریږ یو کرایب ورکه 1500 وسو کرایب ورکه بیا برځي هغه کار به حلیا چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلی موږ کار دغه کې خلاصیږي.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترینکوټ کې د دوکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسؤول جاوید ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به یې د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15000 افغانۍ د هم نسي پلورلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د اطرابي ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاسته دولش پګنوي منځنۍ صفاوي 15.5 باندې خبرونه کوي. ور بشو هلمند تک څام چې تاسو له هلمند د جنگونو او جګړو راپورونه اوریدل، خو دا ور د هلمند کرنی ریاست مسولین وایي سکهال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټونه شات تولید شوی. دا د تیر کال په پرتل سکهال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچا لوړه خي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
حبیب الله شاوخوا 15 رایسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږکال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کارډیف راکړی دی، کارډیف بیا درسونه راکړل، کومکونه سره تقریبا 4 کاله کومک سره وکړي چې هغه ترنګونه راکول مشته ګټه خو نه ډېره ده، خو د درې کاله کې چې ریحان دي کرسي درشه راغلی ریحان نسته، نو څه کړی څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي ولی جان وایي سږکال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ښه شات په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وایي سه بالا خوراک ته مده دي اله تخفل دغه لري ماشين لري بیا بیا خرڅو په ونده.
په عین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسؤل سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 15 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تل وړه شوی او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 15 میټریک ټنه تولید درلود چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست له هلمند د شاتو په اړه راپور واوري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت. په افغانستان کې اته نیمې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنګونو زور اخیستی. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرکي او چارواکي نور احمد محمدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولی دی. ځینو لاریو چلوونکو عوامو خلکو هم دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللي دي، خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمن تروسه څه نه دي ویلي. د بیلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دغه هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایي ټولنې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو وړاندې به دوه نیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کورکلی او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو تر هغه مخکې هند ته ورځو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نویو شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په 5 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22 هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8 په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5 تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبی د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یوځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. هغه تور چې اسلام آباد ردوي د 1990 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د نجونو په زور وده ولدي. په افغانستان کې د پخواني دود سره سم اکثره کورنۍ خپل لوڼو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولي چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنیو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونه کی.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخته چې دا شرم د عمر تر پاه د جلې لپاره او د هغوی د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کوونکي دودونه له منځه یوړل شي؟
وازینه حال د دغه ستونزو پوها ده. هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښي ده، خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخه یې واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور پلار یو لورو او یو ناسکا ورور مې وو. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو. یو سړی پیدا کړه هغه ته یې ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو. نو دا چې جڑا کول د پخې نه به زړندول چې لږ غټ شو په دوی باندې وارو گزار کول چې بیا غوی په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکونه خوړل دی. بیا ما ته ویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي او